پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په برخه کې یو شان نظر لري. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت پر ضد وروستیو اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږي. نور مطالب هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سلامونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی. اخوا په بغلان کې بیا په یوه ترافیکي پېښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په یو تازه ټویټ کې ویلي چې نن سهار شاوخوا اووه نیمې بجې د کابل په نولسمه حوزه کې یو پوځي تعلیمي مرکز ته څیرمه دوه لاسي بمونه غورځول سوي دي. دا مرکز د کابل په پلچرخي سیمه کې موقعیت لري. تر دې وړاندې ښاغلي رحیمي ویلي و چې دا دوې چاودنې د انتحاري برید له کبله سوي. تېره چهارشنبه د کابل په قصبې کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه دولس تنه وژل سوي ول چې یو شمېر یې د ښوونځي زده کوونکي ول. په هغه برید کې د یوه خصوصي امنیتي شرکت کارکوونکي په نښه شول. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په بغلان کې په یوه ترافیکي پېښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته سوې. دغه پېښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې سوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم سته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د لوی سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر د لوی سلاکار سرور احمدزي په مشرۍ پلاوی پرون یک شنبه د پکتیا له ولی شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو د ولایتي شورا له رئیس او غړو د ځاځیاریوب ولسوالۍ له مخورو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تیرونی د دې ولسوالۍ په علي سنگو سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغه خپریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو په رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خپره سوي تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک این کارو مردم
دی وی یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی. د ایران فارس خبری آژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه مظاهره چیان نیول سوي دي. اسنار خبری آژانس راپور ورکړی چې پرون په کرمانشاه کې یو پولیس له اعتراض کوونکو سره په شخړو کې وژل سوی دی. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو په سیرجانس ښار کې یو تن د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال وژل سوی او څو تنه نور ټپیان دي. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپه وهل پیل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. داسې اندېښنې ولاړې وې چې په دواړو لورو کې شایي د خلکو وینه توی سي، ځکه یوه لوري هم نرمښت نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې پولیسو د پوهنتون په انګړ کې د وړاندې تګ په حال کې وو، یوې دخولي دروازې ته نږدې اور لګول سوی او اعتراض کوونکو پر پولیسو اور شیندونکي بوتلونه وغورځول. پولیسو پولیټکنیک پوهنتون کلا بند کړی او پر محاصره شوي اعتراض کوونکو اوښکې بهونکي ګاز کارولی وو او اوبه یې پاشلې دي. پولیسو خبرداری ورکړی که بلوا کوونکي له مرګونو وسلو کار اخیستل بند نه کړي، دوی به هم د هغوی پر ضد مرمۍ وکاروي. په بله سیمه کې بیا اعتراض کوونکو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یوه لویه لاره بنده کړې چې د هانګ کانګ ټاپو له کولون ټاپو وزمې سره تړي. پرون بیا د اعتراض کوونکو د غورځنګ په پلوي د هانګ کانګ په مرکزي برخه یو سولیز اعتراض وسو. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د هغه هېواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون یکشنبه په مینسک کې خبریالانو ته وویل چې د 2020 کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د په عین حال کې وویل چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه وي. د خبرونو پای.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري رسره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ګلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه وای د رایو د بیا شمیرنې په روانه لانجه کې د دوی دریز یو دی. لبلې خوا ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دوی سره له سلا مشورو پرته د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا بې بنسټه بولي.
د ولسمشرۍ ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافي موضوعاتو په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې سلګونه وسلوال او د هغوی د کورنۍ غړي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
موږ را وخت دلته جنگ لپاره او دلته جنگ موږ نه وو، خاصې افغان وجنه وه. بیا خیر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډېر شو نو راغلو دلته سولې بهیر.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ایزو اعتراضونو پر وړاندې د حکومت لخوا د ځواک کارول غندلی دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او بخې د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د دوی دریز یو دی. د انتخاباتي ټکټونو غړي وایي دواړه لوري د انتخاباتو د راتلونکي برخلیک په اړه سلا مشورې کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه یو غږ دي. لبلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپلې پریکړې یوازې د قانون او د کمیشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو پر بنسټ مخکې وړي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
سیاسي مخالفین د سیاسي یووالي په دور شل کې د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیر شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو دریز لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
بحث
د وایت روسا د دوه ټیمونو ترمنځ د ائتلاف اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخابات په اړه یو دریځ لري. د ثبات او همپالنې او اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی. که رای شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقي ازادي رادیو ته وویل د دې اړتیا احساسیږي چې دواړه انتخاباتي ټکټونه له دې هم نږدې همکاري ولري. د وای دوس لپاره سمو مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو پلي کول او لدی مخنیوي دی چې متقلب د افغانستان پر راتلونکي حاکم شي. د اوس لپاره همدا مشترک هدف ته خو نوې موخه هم لرو. دا په تیرو دوه اونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې او اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشران یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی وو. ښاغلی عبدالله پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری هم ورکړ که د رایو بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران د راتلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. عبدالله چې په روانو ولسمشرۍ انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی د غشانې د اعتراضونو د پیل په اړه خبرداری ورکړ، خو د دې ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نوری په ځواب کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه دې هم څوک دا ډول فکر کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شویو طرزالعملونو پر بنسټ مخته وړي او که چیرې د دوی د کارونو مخه نیول کېږي د حکومت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې مداخله وکړي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته له دې چې د دوی قناعت ترلاسه کړي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه یې پیل کړې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې کمیسیون دا ځل پیل شوې پروسه به هم حل نشي کړی او دا ستونزه به همداسې پر ځای پاتې شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څار ټولو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو ته یې کافي معلومات ورکړي دي. د کابل استودیو فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مننه تکال صاحب. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وبخې ټیفا وایي انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره یو منظم پلان نه درلود او بیا یې دا پروسه پیل کړه. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیبالله شینواری ازادي راډیو ته په دې اړه د دوشنبې په ورځ وویل
ستونزه دا ده چې کمیسیون څو کار نه دي کړي. یو خو یې د دغه میر محلونه چې ما وویل 2024 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی، یو مسله. دویم کار یې د افغانستان خلکو ته یې د بایومیټریک شوي رایو شمیر نه دی معلوم. او درېیمه مسله، کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلانوي. موږ د حل لارې خواته نه ځو، موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به یې منفي وي.
ښاغلی شینوار رای وایي دغه کمیسیون د ژر تر ژره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نه شي کړی. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری:
درایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نه شوې کړی. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300,000 رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
ښاغلی اصغری وایي د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300,000 رایو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه وځنډول شوه چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود. خو ښاغلی سادات د څارونکو بنسټونو د انتقاد په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی یې له وړاندې کافي معلومات د دغې پروسې په اړه البته له دوی سره شریک کړي وو.
مونږه ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته مبلنه ورکړې وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نرمندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافي موضوعات په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعات په اړه مو ټول هغه تیاره اړخونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د دغه کمیسیون د وایاند زبیولا سعادت په خبره دا مهال د هیواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم فیروزی عزیزی. قدر من اوریدونکو، د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبریالانو چې د انتخاباتو او د رایو د بیا شمیرنې په برخه کې د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه نجی سپې تغوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د کبانو د روزنې اتیا نوي فارمونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه به د کال تر پایه په هرات، بلخ، کونړ او لغمان کې جوړ شي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور په مرسته د هیواد په کچه د کبانو د روزنې څه باندې 2000 فارمونه جوړ شوي دي. د کبانو د روزنې د دغو فارمونو د تولید کچه په کلنی ډول څه باندې 10000 میټریک ټنو ته رسیږي او زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابري شوې دي. بلخوا اقتصادي کارپو میرویس افغان وای په هیواد کې د کبانو د روزنې لپاره څه ناسه فرصتونه برابر شوي، خو په وینا یې د کبانو د خرڅلاو لپاره هم باید کار وشي او یو ځانګړی بازار ورته جوړ شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د هرات د اوړو د تولید فابریکه لرونکو څه کال د سوداګرۍ خونی په همکارۍ د بهرنیو غنمو پر ځای کورني غنم اخیستي دي. د دې خونی مرستیال توریالی غوسینن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات تولیدي فابریکو دغه غنم له بیلابیلو ولایتونو اخیستي دي. نوموړي وویل چې دغه اقدام د بزګرانو د هڅونې او د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لامل شوی. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي تر دې وړاندې اوړه له قزاقستان او پاکستان څخه راتلل چې په ګرانه بیه پلورل کېده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی روپۍ 398 افغانۍ.
زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري. ورزو یوې نړیوالې مسلې ته، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د سولېزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډلېزو ارتباطاتو د خدماتو پرچوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغه واټونو ته راووتل چې د تېرې پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. د راپورونو له مخې په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 1000 تنه نور نیول شوي. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی او دا شیبه د تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. نوری صاحب، خبرونه ته خراغلې. متحده ایالاتو په ایران کې د روانو مظاهرو پر وړاندې په عکس العمل کې دقیقا څه ویلې دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهرشانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو یعنی انټرنیټي خدماتو او د غرض نورو شبکو د خدمتونو پرچاوي غندلې ده. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون شپه خپره کړې، له سولهییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند شوی دی. پکې په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه البته درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمې ولګوله او د غرض د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان هم وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو په مهال چې سلو ښارونو ته خپاره شوي، تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. د ایران فارس خبري آژانس د راپور له مخې د مظاهرو په ترس کې شاوخوا زرتنه نیول شوې دي او د غرض ویل کېږي چې د ایران د پلازمېنه تهران په ګډون د هیواد په ډېره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلک ورته لاسرسی نه لري. د غرض راپورونو کې هم ویل شوي چې لږ تر لږه د دغو مظاهرو په ترس کې 12 کسان وژل شوي دي.
بلې نورې صاحب، او د امریکایي چارواکو د دې څرګندونو پر وړاندې د ایران غبرګون معلوم شوی؟
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای پرون پرته له دې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو یاد د ځینو ځایونو د ویجاړېدو یادونه وکړي، اعتراض کوونکي اشرار وبلل. خامنهای وویل د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. البته ایران چې د انرژۍ بډایه زیرمې لري، د حکومت د سبسیډي په مرسته تر اوسه پکې د تیلو بیې ټیټې دي، خو له دې سره سره دا هیواد په کور دننه د تیلو د اړتیاو په پوره کولو کې ستونزې ځکه لري چې د اومه تیلو د چند ځایونو ظرفیت نه لري. نړیوالو بندیزونو هم له دغې ستونزې سره مرسته کړې، ځکه د دغو بندیزونو له مخې ایران نشي کولی چې خپل چند ځایونه نوي کړي یا د زړو تاسیساتو ماشینونو ته پرزې له بهره راونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون وویل چې حکومت به یې ناارامیو ته اجازه ورنکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نومونه دې ښودل شوی ویلي چې د نظم د ټینګښت لپاره به دا وزارت هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. البته د یادونې وړ بولو چې له دې مخکې په 2001 میلادي کال کې د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد هم پر تیلو سهمې لګولې و چې په وړاندې خلکو قهرجنو مظاهرو ته مخه کړه، ډیرو د تیلو ټانکونو ته اور واچاو چې بلاخره دولت مجبور شو چې دغه سهمې په 2015 کال کې لغوه کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په ایران کې له اعتراضونو وروسته د امریکایي چارواکو د غبرګون او د دغه برګون پر وړاندې د ایرانی چارواکو د څرګندونو جزئیات موله ازادي رادیو اوریدل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په یوه اونۍ کې د داعش ډلې شاوخوا 400 غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. دوی وایي په دې کسانو کې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا په تسلیم شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د ننګرهار دولتي مسؤلینو د یک شنبه په ورځ هغه درې اتیا تسلیم شوي وسلوال رسنیو ته وښودل چې د دوی په وینا ټول د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یادو وسلوالو د تسلیمۍ په غونډه کې وویل چې د یوې اونۍ په دوران کې ورته په سلګونو کسان تسلیم شوي چې په کې پاکستانیان او نور بهرنیان هم شامل دي.
د دینه علاوه 190 خزه او 200 ماشومان هم دي چې دا 318 کسان کیږي. د تسلیم شو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دریا اتیا کسه دي او 200 کسان مخې تاسو ته خدل شوي. زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې
والی وای په تسلیم شوو کې بهرنی وسلوال د هغوی میرمن او ماشومان به کابل ته انتقالیږي او هغوی به د خپلو اړوندو هیوادونو سفارتونو ته په رسمي ډول سپارل کیږي. تسلیم شوي کسان وای د پاکستان په دینی مدرسو کې ورته دا درس ورکول شوی چې په افغانستان کې جهاد دی، نو ځکه دوی د ننګرهار اچین ته راغلل. د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د تیرا او ورغزو دوه تنه تسلیم شوي وای
افغان وجن چرو باندې اکمالات کول داعش سے بیا خیر کے بس حکومت طرف نه فشار ډیر شونه راولو د تسهیل واحد.
د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدی وای پاکستانی استخبارات تل هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جنگ او افغان وژنې ته دوام ورکړي او خپل شوم پلانونه دلته پلي کړي.
لاس افغانان باندې پکې ټول د پولی دا غاړي دي، اکثریت پنجابیان ورکزی او داسې نور دي. زه د پنجاب ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني، افغانان به مړه چې خو ستاسو غلامي بارګیز ونه مني.
څو ورځې وړاندې یو شمېر تسلیم شوو داعش وسلوالو په ننګرهار کې ویلي وو چې د زرو په شاوخوا کې ملګري یې کونړ ته تللي او هلته به جنگ ته دوام ورکوي. خو د یک شنبې په ورځ د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې دلته هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف عملیات پیل شوي دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، زمنګ خبرونه روانه ده. د شیبه ناجی ساپې ته غوښ شي چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي، په هیواد کې د رواني جګړې د پای او سولې ته د رسیدو په برخه کې چې کله هم یو مثبت ګام اخیستل شوی، طالبانو د هرکلی پر ځای ورته په تاوتریخوالي ځواب ورکړی. د سرمقالې د لیکوال په باور، هر کله چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی او هغوی د جګړې پر ځای د سولې میز ته رابللي، دغې ډلې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی او د افغان حکومت، امریکا او نورو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو لوري شته فرصتونو ته هم ارزښت نه دی ورکړی او اجازه یې نه ده ورکړی چې د سولې په اړه د افغانانو خوبونه رښتیا شي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې طالبان په ټوله کې خپلواک نه دي او د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتو ترڅنګ د پاکستان له لارښوونې او خوښې پرته د جګړې او د سولې لپاره یو ګام هم نشي اخیستی. د سرمقاله لیکونکي په باور، د درې طالب بندیانو او د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې په برخه کې د طالبانو له لوري رامنځته شوی خنډ او ځنډ هم د پاکستان په مستقیمه لارښوونه شوی، ځکه په خبرې د طالبانو په لیکو کې هم اوس به حده اختلافات رامنځته شوي او تر څنګ یې له حقاني شبکې سره هم چندانی ښې اړیکې نه لري. بیساب رسپانی بیا لیکلي، داسې ښکاري چې د انتخاباتو او د سولې بهیر دواړه سمدستي له بنبست سره مخ شوي دي. وړاندې راغلي د سولې بهیر د بیا ځلي پیل لپاره د امریکایي پوهنتون د استادانو او د طالبانو د درې تنو تبادله یو ښه ګام کېدای شو، چې دا پروسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ ښکار شوه. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د رایو د بیا شمېرنې د پیل هرکلی کړی. وړاندې راغلي د شکمنو رایو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر ښایي یوه اونۍ وخت ونیسي، خو د سرمقال لیکونکي په باور دا باید په یوه اونۍ کې اعلان شي او کنه د بیا ځنډولو زغم له هیچا سره نشته. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید له انتخاباتي قانون، مقرراتو او تګلارو سره سم خپل کار مخته یوسي او کنه د ټاکنیزې پروسې بیا ځنډیدل به ناوړې او منفي پایلې ولري، چې دا به په ټاکنیز نظام د خلکو باور له منځه یوسي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د کړکېچ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي او افغان مسؤلې ادارې او یونما باید دا ومني چې د یو شمېر کاندیدانو له لوري د ټاکنو نو کمیسیون یرغمل شوی او دوی باید د فشار لری کولو لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا او د هرې هغې هڅې مخنیوی وکړي کوم چې د خلکو رایې بیارزښته کوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ نلی کې د انتخاباتو د مخنیول د هیواد د اقتصاد د مخنیوي په معنا ده. د انتخاباتو کمیسیون که چیرې خپلواک وي نو باید یوه ثانیه هم تسلیم نشی. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، هغه چا چې په انتخاباتو کې برخه یې نه ده اخیستې پر ځای کار یې کړی دی. جعفری لیکي، د انتخاباتو پر وړاندې د رایو لشمارنې مخکې ګواښ کول لوی خیانت دی. عبدالباری لشکین ولسوالۍ نه لیکي، له هر کاندید نه مهیله دا ده چې نور نو یو پر بل نیوکې ونه کړي که د ولس خیر غواړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، تر بل هر وخت زیات داعش ډله په ننګرهار کې کمزورې شوې ده. او سمیع الله صابر زړګی له هلمند څخه لیکي، د هلمند ولایت ورزشکارانو ته د ولایت مقام پیغام دادی چې دوی ورزشکارانو ته پام نه کوي، او هیله مو داده چې د هلمند ورزشکارانو ته ځانګړې پاملرنه وشي او وستایي، ځکه چې له کندهار څخه د وشو په برخه کې کلپونو زیاتې بریاوې راوړې دي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په یوه تازه ټویټ کې ویلي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل په 19 امنیتي حوزه کې یو پوځي تعلیمي مرکز ته څیرمه دوه لاسي بمونه غورځول شوي دي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سي. په بغلان کې په یو طرف کې پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمانداني وین احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سولې ایزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. د اعلامیه وروسته لاغه خبریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو په رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپه وهل پیل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. داسې اندېښنې ولاړې وې چې په دواړو لورو کې شاید د خلکو وینه توی سي، ځکه یو لوری هم نرمښت نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې پولیسو د پوهنتون په انګړ کې د وړاندې تک په حال کې وو، یوې دخولي دروازې ته نږدې اور لګول سوی او اعتراض کوونکو پر پولیسو شیندونکي بوتلونه وغورځول. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره داسې وخت کړې چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونه په وروستۍ برخه کې یو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبريال رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د دې اونۍ ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق چمتو کړی، ورته غوږ شئ. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو په دوهم ځل د انتخاباتي محل ویش د نقص څرنګواله ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د دغه انتخاباتو وروستي پایلې د اقرب په 15 منېټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې امله یې له خلکو بخښنه وغوښتله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې له مخې یې ټاکل شوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 23 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو لړ ستونزې او د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي. دا چې نوی انتخاباتي محل ویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محل ویش به بشپړ سي، په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان علي افتخاري او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیره رسا میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له افتخاري صاحب نه پیلو، که درته ووایي چې د انتخاباتو دوهم محل ویش هم ناقص، لامل یې په څه کې وایي؟
سلام بر شما و شنوندای محترم. البته میتونه که عوامل مختلف و متفاوتی داشته باشه. ما اول اینکه یک سری مشکلات تکنیکی در جریان کار به وجود آمد، از انتقال مواد به سرور مرکزی گرفته تا مسائل شکستانده شدن دروازه عمومی و ساختمانی که در دو اتاقش مواد حساس بود که از طرف یک از تکیتا متاسفانه برای دو سه روز بستمان، و از طرف دیگه پایین بودن سطح آگاهی ناظرین از مسائل تکنیکی در بسیاری از موارد از عوامل دیگه بود که
افتخاری صاحب خود لومړی نقص که دغه عوامل دغه دورستی نقص پاره کرده و چه دغه لامل چه که
در مورد دوم ما عین مشکلات داشتیم. ما تقریبا دو سه روز چهار روز را ما منتظر اما مشکلات تکنیکی که شرکت قراردادی در ملوک داشت و باید اما جزئیات با کمیسیون شریک می ساخت تا کمیسیون بر مبنای از اما در واقع تصمیم می گرفت، در مورد محلاتی که در او نگرانی وجود داشت که یا به شماری باید می رفت یا به تفتیش، و از طرف دیگه تقریبا دو سه روز دیگر ما باز هم به خاطر ملاحظاتی که بعضی تکتای مختلف در رأس ثبات همگرایی داشت باز هم ما تل ماندیم. اما رقمی که دیروز دوباره یک اعلامیه رهبری داشت به خاطر از اینکه ما به یک راه حل منطقی برسیم، اگرچند در چارچوکات قانونی و اصولی و طرز العمل و لوایح کمیسیون میتونه که کار خدامه بده و تکیتا نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه پروسه را متوقف بسازه. اما از او جایی که افغانستان در یک شرایط حساس قرار داره و ما خواستیم که یک بار دیگه در واقع انعطاف پذیری داشته باشیم و بشنویم که اینا دوستای ما چه ملاحظات دارن، ملاحظات زنور در نظر گرفته، البته مطابق به قوانین، نه اینکه هر ملاحظه‌ای که داشته باشه، چون کمیسیون هیچ گونه سفارش و ملاحظه به سلیقه‌ای را نمیپذیره، صرف قانون انتخابات، لوایح و مقررات برشان اصل است. اما باز هم اگر مواردی اونا داشتن که در واقع شفافیت پروسه را بیشتر ضمانت میکرد، به او خاطر ما خواستیم که باز هم پروسه متوقف.
علی افتخاری دغه پختنه له اغل سمیر رسان کو سمیر رسا ګورو چې دوم ځل د انتخابات خپلوا کمیسون دغه انتخاباتي محل ویش ناقص ک، دغه څومره د انتخابات مشروعیت ته زیان رسي، څونو د خلکو باور په انتخاباتو کمی؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای افتخاری و همچنان شنونده های محترم رادیوی شما. نقص تقویم متاسفانه که از کلانترین چالشی است که پروسه انتخابات صدمه میزنه و هر بار که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه وقت نقض از سوی نقض تقویم میشه به این معناست که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده. و در اینجا ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواهیم تا در قسمت نقض تقویم و نقض قانون که از سوی کمیسیون صورت گرفته موقف خود را روشن بسازه و بر اساس قانون را تعبیر بکنه که برای بار دوم و چندین بار که حالا مکررن کمیسیون مستقل انتخاباتی را نقض میکنه، از لحاظ حقوقی و قانونی این تخلف انتخاباتی که صورت گرفته چی چیزهایی را میتونه اینو از لحاظ قانون بر از اینا تطبیق کنه. در پهلوی از او این تاثیرگذاری زیاد و مستقیم بر رویه و بر افکار مردم همچنان داره و امو اعتماد و اعتباری را که مردم نسبت به پروسه و نسبت به انتخابات ششم میزان داشته، هر بار وقت خوشی ها و هر بار خلاف قوانین و طرز عمل هر حرکت ها باعث میشه تا یک امو مردم هم اعتبار خود را نسبت به پروسه است.
افتخار صاحب مسئولیت گشت انتخابات و خپلواک کمیسیون کې د نن په ځانګړي توګه د کمشنرانو ترمنځ اختلافات دی باعث سوچې جنو ټیمو ته د اجازه ورکړي چې د انتخابات په خپلواک کمیسیون کې د نن مداخله وکړي. البته په خپل سر باندې دغه د بایومیټ یا د بیا شمیرنې رای چې کومې وي دغه ودروي. دا څومره واقعیت لري دا خبره؟
ما کلمه اختلاف استفاده نمی کنم، اما تفاوت دیدگاه وجود داره. در هر نهاد تفاوت دیدگاه وجود داره و این می تفاوت هاست که در واقع مکمل یک جریان یک پروسه میشه در واقع. اما چیزی که در کمیسیون مهمه و اصل هم هست، هر تصمیمی که درست است بعضی تفاوت دیدگاه های وجود داره، اما در نهایت به اساس اکثریت آرا تصمیماتی که گرفته میشه او به حیثیت قانونی و اجرایی را داره.
قدر ته چې د دوم ځل د 1255 محلونو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش کارونه تر کومه حد پر رسیدلی، په کومو ولایتونو کې بشپړ شوی او په کومو ولایتونو کې لستونځو سره مخامخ و، ولې کمیسیون پریکړه وکړه ځل بیا چې دغه پروسه بیا ودروي؟
در واقع ولایت کې تفتیش آغاز شده 24 ولایت، ولایت کې تفتیش آغاز نشده 10 ولایت است. ولایتی که تفتیش و باشماری از او تکمیل شده 4 ولایت است. ولایتی که بسته است، ولایت کندوز است، تخار است، بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپول، پروان، پنشیر و ولایت ختم شده بادغیس، بامیان، لغمان و اروزگان، اینا تفتیش و باشماریش ختم شده. البته با ذکر یک مسئله که دیروز فیصله زمان شد و در فیصله ذکر است که صندوقایی که باز بوده اونا باید کارش انجام شوه، محلاتی که با شماری جریان داشته، اما صندوقایی که باز نشده الا امر ثانی پروسه متوقف میشه تا با تیکتایی که در مورد ملاحظات داشتن و اونای دایشی بود که ما ملاحظات منطقی و قانونی داریم، ما به خاطر از اینکه عموم ملاحظات در واقع رویش صحبت کنیم و به یک جنبندی برسیم که واقعا ملاحظات اگر موارد قانونی داشت و لحاظ شوه، بنان موارد ولایت دیگه که هنوز با شماری و تفتیش تکمیل نشده بود الا هدایت بعدی رهبری کمیسیون پروسه متوقف.
علی افتخاری په خپل خبرو کې یادونه وکړه د هواد شرایط او حالات ته په کتلو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون باید دغه پریکړه وکړي چې خپل ترازول عملونو لوایح او مقررات او قوانینو تیر سي، بلکې یو مصلحت ته غاړه کړي ځکه شرایط هم د سراغلي دي. دلته شرایط مهم دي که قوانین مهم دي، ترازول عملونو مقررات مهم دي چې کمیسیون ماته تر پخولند کوي.
ما فکر میکنیم قوانین و ترازول عملها خط سرخ است و خط سرخ نباید نقص شوه و ای که دلایلی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، ای چقدری دلایل میتونه معجب باشه، ای که کمیسیون شکایت پس از ارزیابی و تحلیل خود باید بررسی بکنه. ولی نظر به ارزیابی هایی که ما داریم، متاسفانه اگرچه کارهای خوبی کمیسیون هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی در پهلوی از او نمیتونیم از نگرانی ها و چالش ها و متاسفانه خلاهایی که در کار کمیسیون وجود داره را ما ازش چشم پوشی بکنیم. حالا اینا آمادگی گرفته بودن برای انتخابات ششم میزان و یا برای انتخابات ریاست جمهوری برای حضور و اشتراک بیش از 8 میلیون تا 9 میلیون نفر، ولی سقف کم مشارکت مردم باید در از اینا بیشتر سهولت ها را به میان می آورد تا اینا خوبتر و سریعتر استفاده از دستگاه بایومتریک. یکی از سهولت های دیگه بود که صدر رای کار کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمد، اینا به زودترین فرصت می تانستند که کار خود را انجام بدن. همچنان مسئولیت بخش تکنیکی را وقتی کمپانی در ملک می گیره به زودترین فرصت اونا چون تمامی وسایل علم رب بر از اونا میگرفت و بخش تکنیکی بر از اونا مربوط میشد، از لحاظ تکنیکی هم مشکل بر از اونا حل میشد. ولی در این جریان که اینا موقف واضح نداشتن، اینا باید وضاحت بدن که چی چیزهای اختلاف درونی، مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی، چی چیزا باعث شده تا کمیسیون به کندی کار مواجه بسازه و پروسه را زیر پرسش ببره. خب یک بار تقویم نقص میشه، ولی برای بار دوم که مطمئنن باید حداقل موقف گیری خود کمیسیون شکایت در برابرش داشته باشه، چون این بار نقص شدن باعث از بین بردن سلامت پروسه میشه.
پو بیا بیاد انتخابات محلویش ناقص په انتخابات د خلکو باور ته زیان نه رسوي.
خب به لحاظ روحی ممکن اکثر مشکلات را بدون شک خلق میکنه، چون عامه مردم از آنچه که جزئیات در کمیسیون است کمتر آگاهی دارند، این واقعیت ها کمتر میفهمند. اما چیزی که برای کمیسیون مهم است شفافیت موضوع در پرتو قانون و مقررات و لوایح مربوط به انتخابات است و این یک اصل است. ممکنه در قسمت حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ملاحظات داشته باشه. ما شخصا خودم در یک بحث رسانه‌ای حضور داشتم، مناسبتش بود که در قسمت یک مقدار خوب مشکلات متوجه کمیسیون هست که باز در قسمت باز کمیسیون دلایل خاص خود داره. یعنی تا جایی که ما بررسی کردیم یعنی تنها عامل یا مقصر قضیه کمیسیون نیست. ما مرقم که پیشترم به اشاره داشتم
نزوک دیده کمیسیون نده، زکر کمیسیون ده قانون ده لوایح و مقررات لمخی طرز الامان لمخی ده صلاحیت لری.
البته بحث محافظه‌کاری نیست، اما ما بیشتر تلاش کردیم که یک انعطاف پذیری داشته باشیم که تکتا در واقع مطمئن شود از پروسه. ما یعنی یک مثال تکنیکیش ما به شما میخواییم بگویم، پایین بودن آگاهی در خیلی از مورد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میکشه، چون اول کارمند تکنیکی ما باید و ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه را میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشد. چون تعهدی که کمیسیون داره ایه که تا از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه اونا خود مطمئن بسازه و فردا نگویه که مثلا خب بینی کار را که امور خمی که حالی اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب بینی موارد ما در جریان نبودیم و مسائل از این دست. بنان این متاسفانه در واقع سبب شده اینمی عوامل مختلف. یعنی به لحاظ کاری وقتی ما 6-7 روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در 3 شیفت جریان داره، شما 7 روز کاری 3 شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایج برآمده از کار شفاف و مطمئن را داشته باشیم.
سمیره رساب، د انتخابات خپلواک کمیسیون لنوم نه پیدا د خپلواک، دلته د انتخابات خپلواک خپلو کارونه کې خپلواک نه ده، بلکې ځینې وخت انتخاباتي ټیمونو ته دوی غاړه کړی، دوی فرمایشو ته غاړه کړی، دوی وړاندیزو ته غاړه کړی، دلته دوی حقوقي مشروعیت پختن لاندې نه راځي.
نظر به طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی، دستای انتخاباتی حق دارند تا نگرانی ها، خواست ها و همچنان چالش های را و یا شک ها و تردید های را که نسبت به پروسه دارن با کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بگذارن، و کمیسیون هم به اساس همی طرز العمل انتخاباتی مکلف است تا به خواست های مشروع دستای انتخاباتی پاسخگو باشه، ولی ای به این معنا نباشد تا فشار از سوی دستای
دلته دی کاندیدان و دی تیمون و دی انتخابات خپلواک کمیسیون ترمنز یا قرارداد لاسلیک سوی، دی قرارداد لمخی هر انتخاباتی تیم مکلف ده چه دی انتخابات خپلواک کمیسیون قوانین و پریکل و تصمیمون تا احترام ولری. دلته خود دغه مقرره یا در قرارداد تر پول اندیساوی نده چیدین.
در طرز العمل انتخاباتی گفته شده که به اساس از او اینا حق دارن تا نگرانی های خود را با کمیسیون شریک بسازه و کمیسیون مکلف است به اساس همین طرز العمل به خواهشات به خواستهای مشروعی از دستای انتخاباتی پاسخگو باشه و اونا را قناعت بده. ولی باریکی های دیگه که ما مطمئنا منظور شما شاید از تحریم پروسه باشه که دستای انتخاباتی تحریم کردن، تحریم راه حل نیست و اینا میتونستن از راه های دیگه حتی با میانجیگری نهادهای بی‌طرف و نهادهای ناظر این پروسه را پیش ببرن، ولی تحریم رای حل نیست، اما کمیسیون وقتی که یک مرحله را به پایان نمیرسانه و مرحله دومی را آغاز میکنه، مطمئنم که زیر پرسش میره. حالا به اساس طرز عمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، یعنی هر کدام از این باید به نوبت صورت بگیره. وقتی آرا تفتیش نشده و در اینجا دستای انتخاباتی پرسش دارن، پس باید کمیسیون به خواستشان احترام بگذاره و به خواست مشروعشان البته پاسخ بگه و قناعتشان حاصل کنه، چون اونا زینف هستن و نفع و برد و باختشان در پروسه مطرح.
افتخار صاحب بده من باید سترگی پټنه چې لر نور انتخاباتونه د انتخابات یو سناس شفاف و ځنګړی توګه د بایومیټریک نه استفاده یا خصوصا سرور ته د رایو انتقال په پروسه مده د خلکو باور ډیر زیات لوړ کړه. وګورو چې د درملو کمپنۍ څه ډول چې لقرارداد سره سم باید دوی خپل راپور کمیسیون ته په وخت سپارلې وای، باید د غستونزې په چې د راپور کې وای په خپل وخت حل کړی وي، حل یې نه کړی.
ای که مقصر این تعویق واقعا کیها هست و در نتیجه بعد از اعلان نتایج مقدماتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی این موضوع بیشتر روشن خواهد ساخت، اما تا جایی که ما میفهمیم و به ما را معلومات دادن شرکت در ملوک ایه که بعضی این در گذشته ها فقط دو مورد بود از شش موردی که بار در دستگاه بایومتریک باید را بررسی میشد، یعنی می عکس از روی عکس. مثلا بعض وقتا اتفاقای افتاده و گزارشی که در ملوک دادن، مثلا یک نفر سرش خم بوده اما اون نفر تکنیکی که معلومات صحیح نداشته از اون قسمت بالا عکس گرفته که درست قابل تشخیص نیست برای زمی شرکت. و از طرف دیگه این شما حساسیت موضوع رو میفهمین که یک رای میتونه سرنوشت کل انتخابات تغییر بده. یعنی می بالفرض که اگر می آدم واقعا این قصدی نبوده، بر حسب تصادف یا هم سرش پایین بوده و او آدم هم یا یکی از یک بغلی صورتش عکس برداشته شده، اینی موارد دقت بسیار زیاد کار داشت تا واقعا تشخیص شود که امو آدمیه که سایر پروسه بایومتریک طی کرده، صرف بحثی عکس از این مشکل داره یا بحثی مثلا انگشتش یا عکس از مسئله زیر سین بودن و مسائل دیگه تشخیص چهره
اش وقت نمخ کله وقت روز داره.
بله، قبل از وقت و بعد از وقت، اینا از عوامل بود، از دلایلی که شرکت در ملوک به کمیسیون گفته. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی برش چقدر این دلایل میتونه قابل قبول باشه یک بحثیه که ما هنوز در موردش چیزی گفته نمیتونیم. یا مثلا مواردی که ما داریم که در کنار اکثر مشکلات تکنیکی که پیش آمد، حتی ما گاهن کار ما از طرف تیکیتای مختلف استاپ مانده، ای دلایل کلش مستند با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساخته شده. ای که چقدر ای دلایل ما قابل قبول است بر کمیسیون شکایت انتخاباتی یا موارد دیگه، ایر کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه که بعد از بررسی های خوب تشخیص بکنه. اما تا جایی که ما میفهمیم کمیسیون در پرتو امو صلاحیت های قانونی که داشته، یعنی تلاش داشته، تلاش شبانه روزی بوده، در سه شیفت کار جریان داشته تا مطابق به اون تقویم انتخاباتی، نتایج انتخاباتی، نتایج مقدماتی و نهایی اعلان میشد که مقدماتی متاسفانه به مشکلات برخورد. و حالا ما یعنی امروز تاریخ 23 که ما در تقویم دوم امروز رو باید اعلان میکردیم که امروز تازه دیروز یک سری کارهایی که باید بررسی و تفتیش میشد دوباره از سوی کمیسیون بنا به دلایل متوقف شده.
دلت در مالو کمپانی دی انتخاباتی محلویش به نقص که مسئولیت لری؟
دقیقا، ما در قسمت کار کمپانی در مالو هم نقد داشتیم، به دلیل از اینکه کمپانی در مالو نظر به سابقه کاری و تجربه کاری انتخاباتی را که در انتخابات های دیگه کشورها داشته، متاسفانه در انتخابات افغانستان خیلی صادقانه نبوده. اما کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان مرجع حقوقی و یگانه مرجع معتبر و پاسخگو در برابر انتخابات افغانستان و طرفها و شرکای انتخاباتیشان مکلف بود تا کمپانی در ملوک را پاسخگو می ساخت. اونا به مثل نهادهای مشاهد و نهادهای ناظر و دسته های انتخاباتی نباید دست دیر علاشان نشسته منتظر می بودن تا اینکه کمپانی در ملوک با اونا رقم را شریک می ساخت. اینا مدیریت اجرایی پروسه را به دست دارن. اینا می تونستن که کمپانی در ملوک را مکلف طرف بسازن، پاسخگو بسازن که اینا نظر به قراردادی را که اینا کردن به اساس از اون ماده ها به کارهای خود پاسخ میدادن. ولی باز هم که سه روز به تعویق افتاد کمپانی در ملوک را ما نقد کردیم، ولی باز هم ما پیشنهاد داشتیم با کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات که اینا یک زمینه گفتگو را بین نهادهای ناظر، کارمندان کمیسیون و دستای انتخاباتی زمینه سازی بکنن تا حداقل ما کمپانی در ملوک را پاسخگو بسازیم که در قسمت کار خود وضاحت بده، در قسمت از اینکه چرا تقویم را بیشتر اینا گرفتن، چطور کار تکنیکی خود را پیش بردن، آرایی که جدا شده را چطور جدا کردن، تمامی موارد را باید پاسخگو می بود. اگر به ما پاسخگو نبود حداقل به کمیسیون پاسخگو می بود تا کمیسیون باز قناعت طرفهای انتخاباتی خود را دریافت می کرد.
پس افتخاری صاحب درستی پختونی پتو کدر تو وچ دو زل خود انتخاباتی محلویش نقص ده زل بعد انتخاباتی محلویش کل اعلانیگی ای دور بم نقص کیگی؟
در واقع تلاش کردیم حتی با تفاهم کمیسیون شکایتی این تا پذیری از خود خوب نشان بدیم و تلاش ما برای یک حل مسلمت آمیزی قضیه که یک تعداد تکیتا در مورد از اون ملاحظه داشتن. البته یک چیز ما میخواییم واضح بسازم که این ای توقفی با شماری به معنای از این نیه که ما در مورد امو آرای باقی مانده تصمیم بگیریم که چطور شود. سرنوشت از او بخی واضح است مطابق به قانون، مواردی که تشخیص شده به با شماری و تفتیش بره او رای برگشت نداره اصلا. اما ما تلاش ماییه که در واقع تکتای مختلفی که ملاحظات داشتن، ملاحظات از اونا رو دیده، اونا را وادار به بسازیم که بین پروسر همکار باشد. ضمن از اینکه در قانون و مقررات ای ذکر نیست که باید الا و لابود تمام تیکتا باید ناظرینش باشه، چون دینمینج ما در قانون واضح نداریم که الا و لابود باید تمام تیکتا باشه. چیزی که بر ما مهم است بودن نماینده کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی که در واقع محکمه انتخاباتی است، دادگاه انتخاباتی است، این مهم است. و بقیه را ما اما به لحاظ رسمیات ما چندین بار مکتوب دادیم، حتی کسایی که در این پروسه باید کمیسیون را همکار می بود اما ناظرین تیکتای مختلف اونا یک دوره آموزشی در کمیسیون بر از اونا برگزار شده، اونا آموزش دیدن، تمام پروسه طی شد. ما در روزی که ما فردایش به با شماری می رفتیم یک تعداد تیکتا حاضر نشدن که از دید ما اینا این ای حق نداشتن که کار بکنن. خب این حق دارن که کار این نیدن، اما حق زیره که مانی پروسه شود، مانی اجرای ای روان شود، این حق
پد دقا بیاش میرانه که ملی و نریوال چارون که در سرو؟
بله، ناظرین ملی و بین المللی اما در واقع مشاهدین هستن، پروسه را نظارت میکنن، رسانه ها هستن که به شمول تکتا و شمول ناظرین و مشاهدین ما از رسانه هایی که اعتبارنامه گرفتم درخواست کرده بودیم و درخواست کردیم و اونا در خیلی از موارد حضور دارن، اونا جریان نظارت میکنن. شما در هر در اکثر محلاتی که جریان با شماری و تفتیش جریان داشته چند روز شما اگر میدیدین از رسانه ها آزاد بود، کسایی که میتونستن برن جریان نظارت بکنن.
کمیسیون تاس پریکړه او تصمیم نیولې ده چې ممکن د اتل لزر محلونو هغه تصفیه سوی را اعلان کړي، دغه یو خی اقدام ده.
دقیقا، حداقل اگر کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی را به وقت و زمانش ارائه بکنه، اعلام بکنه، اینا حداقل سقف آرای پاک را که از سوی کمپانی در ملوک برای اینا داده شده اما سقف را اعلام بکنه که سقف آرای پاک به معنای ازی که و نتایج قسمیه ده، یعنی که کدام نامزد انتخاباتی و کدام کاندیدای انتخاباتی، کدام دسته انتخاباتی رأیش بلندتر است، کدامش رأیش پایینتر است، اما سقف آرای از اینا به چه مقدار است که حداقل امو اعتماد دستای انتخاباتی هم نسبت به پروسه به میان بیایه و مردم هم این ذهنیتشان که مقشور شده ای هم حل شود. بعد از او بقیه کارهایی که مربوط به کمیسیون میشه و مکلف است تا بازشماری شود و تفتیش شود، بعد از او بازم آرای پاک و آرای ناپاک از همدیگر جدا شود و نتایج ابتدایی اعلام شود که نتایج ابتدایی به معنای ازی است که قابل تغییر است و وقتی که نتایج ابتدایی اعلام میشه باز در قسمتایی که حق دیگر نامزدهای انتخاباتی تلف شده، حقشان خورده نشده و به حق از اونا، یعنی بر از اونا رسیدگی درست صورت نگرفته، باز اونا میتونن شکایت بکنن، درج بکنن و از نظارت خود نتایج خود را بگن، باز او قابل تغییر است، باز دوباره رسیدگی میشه، اونم اون مرحله قبل است که باز نتایج نهایی اعلام میشه.
که سند انتخابات خپلوا کمیسیون تر اوسه پر پریکړه نه کړی چې کله بعد دریم انتخاباتي مهلویش اعلانوي، که ممکن دوی دغه نوی مهلویش اعلان کی اې د انتخابات خپلوا کمیسیون باندې چې دوه ځله انتخاباتی محلویش نقص کرده بیا نقص نکی؟
ما امیدوار هستیم که میسون شکایت انتخاباتی در قسمت وضاحت کامل بته، از لحاظ قانونی و مرجع معتبر حقوقی تصمیم میگیره که یا دلایل و موارد را که کمیسیون مستقل انتخابات توجیه میدانه برای نقص تقویم انتخاباتی، این میتونه یک دلیل معجب باشه که ما در بدل از اینکه قانون نقص کردیم بتونیم دلیل معجب داشته باشیم در قسمت نقص ازو. ما میخوایم که میسون شکایت انتخابات در قسمت موضع خود را اعلام بکنه، ولی به اساس نظارتی که ما داریم و ما که میخواییم البته به عنوان شرکای انتخاباتی پیشنهاد بکنیم، فقط وضاحت کمیسیون را میخواییم که کدام مورد بیشتر باعث شده تا کمیسیون مستقل انتخابات بار بار نقص بکنه تقویم انتخاباتی را، کسی مورد را من ذکر کرده بودم.
در ازت منا در افغانستان انتخابات خپلوا کمیسیون لویان علی افتخاری او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایان سمیره رساله تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه هي چاره
زما رایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد پرون رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې او د رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو